څلور بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د ریاست په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې شمشاد ځدران مخته وړي. السلام علیکم، نوی میلادي کال مو مبارک شه. 2000 کال د افغان خبریالانو لپاره خونړی وو. خبریالان چا وشلی؟ وړاندې به یې په تفصیل په خبرونه کې واورئ، خو مخکې تر دې خبرونه فریبا ظاهر اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرچکی. په دوحه کې د افغانستان د متوفا سفیر عبدالحکیم دلیلی جنازه نن په کابل کې خاورو ته وسپارل شوه. وسلوالو کسانو په پروان ولایت کې یوه مور په ټز ووژله او ځوان زوی یې ټپي کړ. او پرتګال به سر له نن له جرمني څخه د اروپایي ټولنې د شورا شپږ میاشتنۍ مشري په غاړه واخلي. د خبرونو تفصیل. په دوحه کې د افغانستان د متوفا سفیر عبدالحکیم دلیلی جنازه په کابل کې د ولسمشر او نورو لوړرتبه چارواکو په ګډون د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې خاورو ته وسپارل شوه. د هغه مړی نن سهار له قطر په یوې ځانګړې الوتکه کې کابل ته لېږدول شوی. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان لپاره د قطر ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطاني او یو شمېر نور چارواکي په دې مراسمو کې حاضر وو. عبدالحکیم دلیلی د تیرې سهمې په ورځ د زړه د حملې له امله مړ شو. افغان دولت وایي دلیلی د افغانستان او قطر ترمنځ د اړیکو په شوالي او د سولې په مذاکراتو کې فعال رول درلود. په قطر کې د سیاسي ماموریت پر مهال د طالبانو او امریکا هوکړه لاسلیک شو او حملته بین الافغاني خبري هم پیل شوې. وسوالو کسانو په پروان ولایت کې یو مور په دزو وژله او ځوان زوی ټپي کړ. د پروان امنیتي چارواکي وایي تیر شپه ناوخته په جبل سراج ولسوالۍ کې دا پېښه د نامعلومو کسانو لخوا شوې. د پروان ولایت د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیر محمد صادق هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې دغو کسانو د شپې مهال د یادې ولسوالۍ په خواجه محمد خیل ولسوالۍ کې پر یو کور برید وکړ چې په نتیجه کې 40 کلن مور وژل شو او یو ځوان زوی ټپي شو. برید کوونکي له سیمې تښتېدلې دي. پولیس وایي چې د دې برید علت تر اوسه روښانه نن د خو پاړې پلاتینی پیل سوی. اخو د کندوز پولیسو اته تنه د جنایي جرمونو په تور ونیول. د کندوز امنیت قمندانې د رسنیو دفتر په ویلامی کې راغلی چې د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیریت کارمندانو د کندوز شهر په بیلابیلو برخو کې دغه اته تنه د غلا د خلکو د زورونی او قماربازی په تور نیولې دي. په ویلامی کې د امنیت قمندانې د ویان انعام الدین رحماني له قوله ویل سوی چې دغه کسان عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل سوی دي. زموږ غلازه د رادیو ری. پرتګال به سر له نن له جرمني څخه د اروپایي ټولنې د شورا شپږ میاشتنۍ مشري په غاړه واخلي. پرتګال به د خپل د ماموریت پر مهال له ځینو ننګونو سره مخامخ شي چې لوی هغه د کورونا وباله کبله د مرستو د بستو همغږي د همدې وباله کبله روغتي ستونزې او د کورونا واکسین دودول دي. پرتګال په یو بیانیه کې ویلي چې د امکان تر حده هڅه کوي چې دغه شپږ میاشتې په اروپا کې د نوي پړاو یو پیل وي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د دغه څوکۍ د مسولیت لیشت پر مهال ویلي چې جرمني شپږ اشتی د همدې شورا په مشرۍ کې د کورونا وبا ته د رسیدو مرکز و. د شمالي قفقاز په چچن جمهوریت کې پر یو پولیسو د چړو د گزارونو مسولیت د اسلامي دولت ډلې پر غاړه واخیست. الناباو رسپانه چې له داعش ډلې سره اړیکې لري د سند لوړاندې کولو پرته پرون په دې اړه خبر ورکړ. د دسمبر پر 28مه نیټه دوه کسانو چې په چړو سنبال وو د چچن په مرکز ګروزنی کې پر پولیسو د چړو برید وکړ. یو پولیس یې وواژه او بل یې ټپي کړ. د چچن نیمه خپلواک جمهوریت مشر رمضان قدروف وویل چې برید کوونکي د ګاونډي انګوشي تیاول چې په چچن کې په یوې نانوایۍ کې کار کوه د دوه کسان کومه جنایي یا د تندلاری سابقه نه لري. د انګوشتیا چارواکو له چچن څخه د دې برید پاړه نور جزئیات غوښتي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا پر ضد فایزر او بایونټیک واکسین بیړنۍ استفاده ته اجازه ورکړه. له هغه راهیسې چې کورونا وبا پیل شوی دا یې په وړاندې جوړ شوی واکسین ته لومړنی لوی اعتبار بلل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل وی پاڼه کې لیکلي چې دا اجازه به نورو هیوادونو ته لاره هوار کړي چې د دغه واکسین د واردولو او کنټرول چارې ګړندۍ کړي. د فایزر او بایونټیک کمپنیو د واکسین تطبیق د لومړي ځل لپاره بریتانیا او ورپسې په امریکا او اروپایي ټولنه کې پیل شو. او د آرام سمندر شمال ته د بیرنګ سمندرګي د سختو طوفانونو شاهد دی. دا سیمه د الاسکا او روسیې ترمنځ پراته ده. دغه طوفان د الاسکا په الوتیان ټاپوګانو کې د اوبو څپې تر 40 مترو پورې پورته وړي. د امریکا د هوا پیژندنې ادارې په دې ټاپوګانو کې د باد سرعت په ساعت کې 160 کیلومتر اټکل کړی دی. په دغو سیمو کې خلک ژوند نه کوي او طوفان د انسانانو ژوند ته زیان نه رسوي، خو دغه طوفان به د هغو سوداګریزو کښتیو پر تګ راتګ چې له آسیا څخه د امریکا شمال ته ځي او د کب نیونې سوداګري کوي ډیر اغیز ولري. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان آزاد رسنیو د ملاتړ د بنسټ مشر وای 2000 کال د افغان خبریالانو لپاره ډیر خونړی وو.
یو لستنه مون خبریالان او د رسنیو کارکونکو وژل شوی دی.
افغان حکومت د یو کس اعتراف خبر کړی دی چې وای په غزنی کې د الجزیرې خبریال وشلې. د افغانستان د ژورنالیستانو د دفاع کمیټې مشر د نیول شویو مشکوکو کسانو د محاکمې لپاره وړاندیز لري.
د رسنیو کورنۍ او د مسؤلینو کورنۍ د رسنیو نهادونه دا ټول په کې ونډه ولري، نړیوال ناظرین په کې ونډه ولري، بیا دغه تحقیقات علني شي او علني محاکمه شي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د نوي میلادي کال مراسم په نړۍ کې د کورونا وبا لپاره محدود ولمانځل شول. د افغانستان آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نایوی تیر 2000 کال د افغانستان د خبریالانو لپاره خونړی وو. دغه بنسټ اجرایوي رئیس مجیب خلوتکر ازادي راډیو ته نن وویل په دې کال کې 12 خبریالان او د رسنیو کارکونکي ووژل شول. دا په داسې حال کې ده چې د بیپولي خبریالانو سازمان په خپل کلنی راپور کې افغانستان د خبریالانو لپاره یو خطرناک هیواد یاد کړی دی. نور په دې راپور کې
په داسې حال کې چې 2000 میلادي کال د نړۍ لپاره لا بیلابیل ستونزو سره مخ کال وو، د افغانستان له رسنیو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه د کال د افغان خبریالانو لپاره یو خونړی کال یادوي. د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نه اجرایوي رئیس مجیب خدمتګر د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په تیر کال کې یو لس خبریالان وژل سوي دي.
2000 کال د خبریالانو دپاره یو خونړی زمدارنګ خطرناک کال و. یو لس تنه مونږ خبریالان او د رسنیو کارکونکو وژل شوي دي. د اتیا نه زیات خبریالان د تاوتریخوالي نه مخامخ سوي دي. اطلاعاتو ته لاسرسی هم ډیر خطرناک همدارنګ ډیر اساس مسله وس خبریالان په دغه کال کې ورسره مخامخ و.
نوموړی له حکومت غواړي چې په 2020 میلادي کال کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره جدي هڅې او اقدامات وکړي. یوازې د تیر زیږدیز کال په وروستیو دوو میاشتو کې په کابل کې د تلو نیوز پخوانی ویان یماسیاوش، په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی، په ننګرهار کې د انعکاس تلویزیون خبریال ملاله میوند او په غزنی کې د الجزیرې خبریال رحمت الله نیکزاد وژل سوي دي. افغان حکومت مخکې ویلي و چې د الیاس تایی او ملال میوان وژون کې نیولی او تازه یې ویلي چې د الجزیرې د خبریال رحمت الله نیکزاد وژون کې هم نیولی دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست ادعا کوي چې په غزنی کې د الجزیرې د وژل سوي خبریال رحمت الله نیکزاد وژون کې هغه طالبان دي چې څه موده وړاندې د 5000 طالب زندانیانو پولیس کې د افغان حکومت له بنده خوشې سوي وو. هغه ادعا چې طالبان یې نه مني. د ملي امنیت ریاست له لوري تیره ورځ رسنیو ته په استویلي ویډیو کې حمید الله نامه اعتراف کوي چې رحمت الله نیکزاد یې وژلی.
د
طالبان ویان ذبیح الله مجاهد وای چې نیول سوي کسان طالبان نه دي او له یادو کسانو په زور اعتراف اخیستل سوی. مخکې هم د افغان حکومت یو شمیر چارواکو دا خبره کړې وه چې خوشې سوي طالبان بیا د جګړو لیکو ته ستانه سوي، خو طالبانو بیا دا خبره رد کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د بیپولي خبریالانو سازمان په کلنی راپور کې چې د سه شنبې په ورځ خپور سوی راغلی، افغانستان په نړۍ کې له 5 هغو هیوادونو دی چې خبریالان پکې زیات وژل سوي. په دغه راپور کې راغلی چې په تیر میلادي کال کې په ټوله نړۍ کې په بیلابیلو هیوادونو کې 9 خبریالان وژل سوي دي.
د نای بنسټ د مشر په وینا مو په راپور کې واوریدل چې په 2000 کال کې یو لس افغان خبريالان په افغانستان کې وشل شوې دي. بل لور ته د افغانستان د ژورنالیستانو د دفاع کمیټې مشر معاید هاشمی وای چې په تیرو 15 کلونو کې د افغانستان د رسنیو د کورنۍ 45 خړي وشل شوې او د 2019 کلونو د افغان او 2019 کلونو د افغان خبريالانو لپاره ډیر توپیر نه درلود. کدا سی وو نو د 2000 کال اندیشنه سره شغلی هاشمی وای
ارقام کرا واخلو د تیر کال او د سه کال دومره خاص توپیر نه کوي. یوازې نه ویر او اندېښنه د ژورنالیستانو د لوی کورنۍ سره دا ده چې ټارګټ وژنې زیاتې شوې دي او د وژنې سه کال چې ټولې پخوا ګروپي شکل باندې مثلا په طلوع حمله وشوه یا په ځینو رسنیو حملې وشوې، موږ شهیدان درلودل او سه کال موږ نخښ شوي شهیدان درلودل چې ملګري په نخښ شوي دي بیا وژل شوي. او خواشینین دالته ده چې دولت تل دغه وژنو پړه په وسلوالو مخالفینو یا طالبانو اچي او غوی د دین انکار کوي.
دا کومې طرفونه چې دولت تر اوسه پورې خبره کړې دي، مثلا د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایی د قاتل ویډیو خبره کړه او همدارس د الجزیرې د خبريال د قاتلانو په برخه کې دوی دا اعلامیه خبره کړې ده، څرنګه نشي کېدای چې تاسو او نورې د ژورنالیستانو ټولنې چې کله ناکله د حکومت له چارواکو سره هم ګوري له دوی دا غوښتنه وکړي چې دغه اعترافونه له تاسو سره شریک کړي؟
موږ بار بار له دولت نه دغه غوښتنه کړې چې همدغه جزئیات چې کوم له رسنۍ سره شریک کړي همدای په مشترکه کمیټه کې له موږ سره شریک کړي دي. په تاسو ته معلومه ده چې د بندینه اعتراف اخیستل په مختلفو لارو باندې کیږي.
هاشمی صاحب، همدغه خبره په افغانستان کې وبښي، همدغه خبره په افغانستان کې ډیر کسان کوي چې له بندینه اعتراف په رقم اخیستل کېدای شي، لیکن دا خو بیا هیڅ وخت هم نشي ثابتې دی. یعنی یو لار باید ورته جوړ شي چې دا معلومه شي چې دغه اعترافونه څرنګه دي، یا ل نړیوالو ټولونو غوښتنه وکي تاسو د ژورنالیستانو د دفاع د کمیټې د یو مسول په صفت باندې، یا ل نورو ژورنالیستانو سره چې تاسو کښینئ یو لار ورته پیدا شي باید چې دغه کسانو چې اعتراف کړی دی آیا دا اعترافونه څرنګه دي، او ترسو معلومه شي. او کچرته هم دا خبر هم د روانه وي چې طالبان وایي چې دا کار دوی نه دی کړی او حکومت وایي چې دا کار طالبانو کړی دی، او ترمنځ به خبريالان وشل کیږي او حقیقت به نه څرګندېږي.
همدغه موضوع موږ بار بار باندې په اعلانیو کې غوښتنه کړې ده، په دولت باندې موږ کړې ده، خصوصا دا تیره ورځ چې د ذکر الله او د حمید الله په نوم باندې دا د دوو کسانو په رابطه دوی اعلانیه ورکړې ده. ملي امنیت ریاست موږ د دې په خدمتونو یا دولت کې عقل لرونکي ژورنالیستانو سره خواخوږي کوي، په دې کې شک نه کوو. ولې زموږ غوښتنه هم دغه ده چې دوی هلته ویلي چې دا متکررین دي د جرم، متکررین دا معنی چې تر دې وړاندې هم ټارګټ وژنې کړي دي او هغوی اعترافونه کړي دي، د قاري عبیده د ګروپ سره دوی تړاو لري. زموږ غوښتنه هم دا ده چې یو دغه محکمه یا دغه یو بینچ جوړ شي چې په هغه کې د رسنیو ملاتړ نهادونو نمایندګان شتون ولري، دغه پښتون کې د دې اعترافات واسطل شي دی وړاندې څوک ضرور کړی دی او د دې تیارو ګوتونه ټول روښانه شي بیا به زموږ قناعت وشي.
البته په پایل کې که چیرته امنیتي چارواکي یو څوک نیسي، په پایل کې لومړی اعتراف خو طبیعي خبره ده چې له ژورنالیستانو سره نشي شریکېدای، ځکه چې هلته خو به اسرار پکې وي. لیکن له دې وروسته چې دوی دا اعلان کړی دی، حکومت اعلان کړی دی چې د دې کسانو اعتراف یې اخیستی دی، اوس باید څه وشي؟ آیا نشي کېدای چې د بي سرحد ژورنالیستانو له نړیوالې ټولنې سره په ارتباط کې شي، او یا د سوشتي چې په افغانستان کې دننه د خبريالانو ټولنې سره یو ځای شي، له چارواکو سره وګوري، یعنی بل اقدام پات شي؟
دولت چې کلنه اعلان وکاو چې د شهید الیاس دایي، شهید ملال میوند او د نیکزاد صاحب د قاتلینو په رابطه کې بلابل وخت باندې اعلانې ورکړي. زموږ غوښتنه هم مکرره او مسلسله له دولت نمدغه ده چې موږ د پدغه جریانات کې لزام سره شریکي. دولت تر اوسه پورې انکار نه کړی. دویمه برخه دا ده چې د افغانستان کې ملاتړ نهادونه چې دي، دا د یو فدراسیون تر چتر لاندې دوی نهاده کار کوي. دلته موږ له دولت سره ګډه مشترکه کمیټه لرو، په مشترکه کمیټه کې دا موضوع مطرحو. تیره ورځ موږ د فدراسیون په آنلاین غونډه کې یا په هغه غونډه کې چې ملګري نظرونه ورکړي لا سره یو ناس نه یو، پدې کې موږ غوښتنه هم دغه ول دولت نه موږ بدازل په پوره جديت باندې دولت نه دغه غوښتنه کوي چې موږ ته برخه راکړي شي. په دې برخه کې موږ د ملګرو ملتونو مرستې ته ضرورت لرو، هغه نهادونو او وادونو ته هم ضرورت لرو چې د بیان په ازادۍ لپاره کار کوي، د بیان ازادي تضمین دي. نړیواله ټولنه او دولت چې هغوی هم د بیان ازادي او ستر لاسته راوړنه ځان لپاره ګڼي، له ټولو نه موږ په ګډه باندې غوښتنه دا ده چې د یو دغه چې پراخه کمیته ورته جوړ شي چې په هغه کې د رسنیو کورنۍ او د مسؤلینو کورنۍ د رسنیو نهادونه لا ټول پکې ونډه ولري، نړیوال ناظرین پکې ونډه ولري، خصوصا د سرحده ژورنالیستان او د بشر د حقوقو نړیوال اداره ملګري ملتونه، او بیا دغه تحقیقات علني شي او علني محاکمه شي.
د افغانستان د ژورنالیستانو د دفاع د کمیټې له مشر مؤید هاشمي څخه په مننې له وی خبرتیا وروسته افغان سولې ته مخه کوي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
تم ده چې څلور ورځې وروسته لننه د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې د خبرو دوهم پړاو پیل شي. د افغانستان حکومت مخکې وړاندیز کړی و چې طالبان دې د سولې خبرې د افغانستان دننه له دوی سره مخته یوسي، خو طالبانو دا وړاندیز رد کړی دی. اوس دواړو خواوو موافقه کړې ده چې دا خبرې په دوحه کې مخته لاړ شي. د افغانستان د دولت د پلاوي مشر معصوم ستانکزي روانه اونۍ وویل چې د خبرو د اجنډا په سر کې به مو د اوربند مسله شامل وي. په بل لور ته په تخار ولایت کې یو شمېر فعال ښځې د جګړې له شکیلو خوا غواړي چې لومړی اوربند وکړي چې تلپاتې سولې ته لاره هواره شي. دوی وایي چې د روانې جګړې له کبله د هیواد په ټولو ولایتونو کې ډېرې ښځې بې سرپرسته شوي دي او له سختو ناخوالو سره لاسو ګرېوان دي. په دې اړه راپور لرو.
په تخار ولایت کې یو شمېر فعال ښځې وایي چې افغان مېرمنې نور له جګړو څخه ستړي شوي دي او د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ کوي چې فوري اوربند اعلان کړي چې په هیواد کې تلپاتې سولې ته لاره هواره شي. په تخار ولایت کې د ښځو د حقونو فعالې مریم سعیدي په هیواد کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه څرګند کړه او دغه راز له طالبانو وغوښتل چې تاوتریخوالی پای ته ورسوي.
خواهش ما، آرزوی ما البته همی است، من هیڅ یک مادر افغان کې
زموږ یوازینۍ هیله او غوښتنه سوله ده. موږ د سولې له بهیر څخه هرکلی کوو. د جګړې له شکېلو خواوو غواړو چې نور له جګړې لاس واخلي تر څو نور افغان مېرمنې کونډې، میندې، بورې او کوچنیان یتیمان او بې سرپرسته نه سي.
په دغه ولایت کې ګڼ شمېر ښځو د خبرو پر مهال وویل چې د اوسنۍ جګړې بای افغان مېرمنې پرې کوي او هر ورځ د خپلو کورنیو غړي له لاسه ورکوي او له امله یې ډیری میندې او کوچنیان له نامعلومو برخلیک سره مخامخ کیږي. مدني فعالې شکیلا په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
ما از جنگ خسته هستیم، ما دیگر خواهان تداوم این جنگ نیستیم.
موږ له جنګه ستړي سوي یو او نور قرباني ورکولو ته چمتو نه یو. موږ هیله من یو چې طالبان او حکومت یو تفاهم ته سره ورسیږي. طالبان باید سوله ومني او راته سي د افغان حکومت ترڅنګ د هیواد د آبادی په برخه کې کار وکړي.
په تخار کې د ښځو د حقونو فعال نادره احمدي په دې باور ده چې افغان مېرمنې د کورنۍ تاوتریخوالي او زده کړو ته د نن لاسرسي ترڅنګ د روانو جګړو له امله هم ځورېږي.
هر روز جنگ، هر مادر مصر دیدنې هم نشنه.
هر ورځ جنگ او وینه بهیدل دی او هر ورځ یو مور خپل زوی له لاسه ورکوي. زموږ خلک د خوراک ډوډۍ نه لري. زموږ اقتصاد او سیاست د نسکوریدو په حال کې دی. له جګړې موږ هیڅ شی هم نسو ترلاسه کولای. زه باور لرم که طالبان د سولې خبرو ته غاړه کښېږدي، افغانستان به په جنت تبدیل شي.
دغه ښځه دغه ورځ پر افغان حکومت او نړیوالې ټولنې هم غږ وکړ چې د سولې پر روان بهیر کې د دوی غوښتنې او لاسته راوړنې په پام کې ونیسي.
جنگ دولک
سوله او ملی یوالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په نړۍ کې د نوي کال مراسم څنګه ولمانځل شول وړاندې به په خبرونه کې واوري. خو ست افغانستان په اړه یو اقتصادي موضوع، د افغانستان مالی وزارت وایي په تیرو دو میاشتو کې څه د پاسه 1.5 زره بې اسناد موټر ثبت شوي دي. د دې وزارت د مسؤلانو په وینا په دې شمېر کې 1.5 زره موټر محصول شوي چې ګمرکي محصول یې څه د پاسه 1.4 میلیارد افغانیو ته رسي شي. د دوی په خبره دا پیسې د دولت عوایدو ته ورزیات شوي دي. مالی وزارت زیاتوي د بې اسناد موټرو د ثبت موده یوه میاشت نور هم تمدید شوې ده، خو که دا موټر په دومره وخت کې ثبت نه شي نو دوه چنده جریمه او محصول به ترې واخیستل شي. په دې اړه راپور لرو.
د بی اسناد موټرو د سب لړۍ په لیدو سره سم دوه میاشتې وړاندې افغان حکومت وویل دا کار یې د غیر قانوني موټرو د تګ راتګ د مخنیوي په موخه کړی دی. اوس مالیه وزارت وایي تیرو دوه میاشتو کې 1,220 بی اسناد موټر ثبت کړي چې له دې شمېرې 2,000 موټرو څخه ګمرکي محصول اخیستل شوی دی. د دې وزارت د اطلاعاتو مسؤل فرادین معرفتي ازادي راډیو ته وویل له یادو موټرو د ګمرکي محصول اخیستو سره د دولت عوایدو کې 1,400,000,000 افغانۍ زیاتوالی راغلی.
از زمان آغاز ثبت روند موټروی
د بی اسناد یا یو کلی موټرو د ثبت لړۍ له پیل څخه تر دې دمه څه د پاسه 10,000 موټرونه ثبت شوي چې له دې ډلې 20,000 محصول شوي. د محصول په پایله کې 1,415,000,000 افغانۍ جمع شوي.
افغان حکومت په دې موده کې د 1,991 تر 2019 ماډل درلودونکو موټر ثبت او محصول کړي دي. د مالی وزارت مسؤلان وایي کارکوونکي هر ورځ له 800 څخه تر 900 بیا اسناد موټر ثبت او محصول کوي. د دې وزارت د اطلاعاتو د مسؤل په خبره د بیا اسناد موټرو د ثبت لړۍ یوه میاشت نور هم تمدید شوه، خو که تر دې نیټې هم هغه کسانو چې موټر یې اسناد نه لري خپل موټر ثبت نه کړل دوه چنده جریمه به پرې کوي. له دې وړاندې افغان دولت د بیا اسناد موټرو د ثبت او محصول لپاره ځانګړی کمښت په پام کې نیولی و. د 1,991 تر 2,000 ماډل لرونکو بیا اسناد موټرو د ثبت او محصول لپاره 85%، له 2,000 تر 2,010 ماډل لرونکو موټرو لپاره 85%، او له 2,011 څخه تر 2,019 ماډل لرونکو موټرو لپاره 15% کمښت په پام کې نیول شوی و. د دې موټرو د ثبت له پیل سره هممهاله د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د شپږ نیمو بجو غونډو په راپور کې ولیکل د بی اسناد موټرو د ثبت وروسته به د افغانستان لاس خلاف موټرو ته هم امنیتي سند ورکړي، خو سختنان به یې مالی وزارت ته په بدل کې مالیه ورکوي. اوس د مالی وزارت وایي د یادو موټرو د ثبت میکانیزم به هم له بشپړېدو وروسته پلی شي.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د نړۍ په ډیرو هیوادو کې د نوې میلادي کال مراسم د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله محدود ولمانځل شول. دا مراسم په جاپان کې پوچین کې دا مراسم په شمالي کوریا کې د نوي کال مراسم او په استرالیا کې دا مراسم په نړۍ کې ډیرو خلکو غوره وبلله چې دا مراسم په تیره بیا اور لوبي د تلویزیونونو له لارې وویني. د نوې میلادي کال مراسم له نیوزیلند او استرالیا پیل شول. د ساعت په حساب باندې هلته لومړی نوی کال راځي او تر امریکا پورې په اور لوبو ولمنځل شول، خو په اکثرو ځایونو کې خلکو ته اجازه ورنکړل شوه چې راغون شي. عصمت څاروان راپور لري.
نړیوالو نوی میلادي کال ته بې له دې چې د تیرو کلونو په شانې په شاندارو مراسمو ولمنځي هرکلی ووایه او ورسره په یو وخت کې د کورونا پر ضد د واکسین د جوړېدو په خاطر هیلې وغوړولې. د شپې له 12 بجو څخه د معمول په شان د نوي کال مراسم په تیره بیا اور لوبي له استرالیا پیل شوي او په تدریج آسیا، منځنی ختیځ، اروپا، افریقا او امریکا ته ورسېدي. په نیویارک کې روغتیایي چارواکو له خلکو وغوښتل چې د کورونا وایرس د نه خپرېدو په خاطر په کورونو کې پاتې شي او د دې لپاره چې په داسې مناسبتونو او غونډو کې د کورونا وبا ډېره خپریږي له رایې او ځای کېدو ډډه وکړي. نیویارک یو له هغو سترو ښارونو څخه دی چې هر کال د نوي کال مراسم پکې خورا برمناک جوړیږي. د استرالیا سیدنی هم چې د نوي کال مراسم په نړۍ کې ډیر شهرت لري د دغه ښار د اوپرا د ودانې پر سر اور لوبي وشوي، خو د معمول خلاف د خلکو لوی غونډې نه وي ځکه چې استرالیایي چارواکو پر راغونډېدو بندیزونه لګولي وو. نو ډیرو خلکو دا مراسم په تلویزیونونو کې ولیدل. نیوزیلند چې تر سیدنی 2 ساعته مخکې پکې د نوي کال مراسم پیلی شي، حاضر دمه د کورونا هیڅ مثبته پیښه نه لري، نو د معمول په شان د نوي کال مراسم ترسره کړل. په جنوبی کوریا کې چې د ټولنیز واټن د رعایتولو کلک مقررات پکې عملي کیږي، د نوي کال مراسم غلي ترسره شول. اکثریت جاپانیان هم په کورونو کې پاتې شول او د تیرو کلونو خلاف سفرونه ونه کړل، ځکه چې حکومت بندیزونه لګولی دي. په چین کې چې د کورونا وایرس لومړی پلا د دغه هیواد په اوهان ښار کې پیدا شوی و، د نوي کال مراسم جوړ نه شول او هسې هم چینایان خپل نوی کال چې په فبروري کې پیلېږي ډېر لمانځي. په هند کې هم د نوي کال مراسم محدود و، خو د متحده عربي اماراتو په برج خلیفه کې چې د نړۍ تر ټولو لوړه ودانۍ ده، د نوي کال د اورلوبو نندارې وشوې چې زرګونه خلک یې د لیدو لپاره واټونو ته راووتل.
د نوی 2020 کال د پیل مراسم په نړۍ کې سم ونل منځل شول، یعنی د کورونا له خاطره حکومتونو له خلکو غوښتل چې سره یو ځای نشي، نو اورلوبې ډیرو کسانو د تلویزیونونو له لارې وکتلې او تر ډیره کدا کال له نورو کلونو سره پرتلشي، نو په دنیا کې سور منځل شوی دی. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 نوي په ټول افغانستان کې او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. وړاندې په ازادي راډیو په روانه خبرونه کې واوري چې د ایتالیا په لرغوني سیمه پومپی کې لرغون پوهانو د خوراک او چاک یو بشپړ ځای کشف کړی دی چې د دوی په وینا بي ساري دی. پومپی د ایتالیا هغه لرغونی ښار دی چې د یونسکو په فرهنګي میراثونو کې شامل دی او د دې ځای لیدو ته د نړۍ له ګوټ ګوټه ګرځندویان ورځي. لوی خبرتیا وروسته په دې اړه تفصیل درکو.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سرینه دا کمیستا
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اړه زبیر نه خوشوم چې ګډون نه پښکې کا
پانی پټ جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپنه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
لارغون پوهانو د ایتالیا په پومپی ښار کې چې د میلادي 900 کال تشفشان لاندې کړی وو، د خوراک او چاک پلورنځي موندل دي. د دې پلورنځینو تریمو پولیوم دی، د یو لاتینی اصطلاح ده او هغه ځای ته ویل کیږي چې هلته د څښاک ته او د شیان خرڅی شي. دا ځای تیرونی کشف شو او له هم د لیدونکو لپاره نه دی پرانستل شوی. لرغون پوهانو په دې ځای کې داسې شیان موندلی دي چې نږدې 2000 کاله پخوانی دي. د پلورنځي مخې ته ګردی ګردین غری دي او داسې ښکاري چې خواړه به پیرودونکو ته دلته ایښودل. پر دیوالونو یې د څاروي او مرغانو انځورونه دي چې یو چرک سم ښکاري او دوی هلې را ځوړندې معلومې شي او دابه داغو خوړو تصویرونه وو چې په دې ځای کې به خرڅېدل. لرغون پوهه ویلاریا اموري چې وایي چې په دې ځای کې د خوک، غواګۍ یا هلزون او غوی غوښې هم پلورل کېدې. د پومپی د لرغوني سیمې مدیر ماسیمو اوسانا رویټرز اژانس ته وویل چې دا بې ساری کشف دی. لومړی ځل مو د خوراک او چاک یو بشپړ ځای موندلی دی. لرغون پوهانو دلته یو برونزی کاسه، سرامیک لوښي، د شرابو لپاره پیالې او د خوړو او چلو لپاره یو شمیر نور شیان هم پیدا کړي دي. پومپی د ناپولیس جنوب ختیځ ته په 30 کیلومتره کې پرته سیمه ده چې یو وخت پکې ډیر لسر خلک اوسېدل او بیا تشفشان د ټوله سیمه لاندې کړه. په دې لرغونی ځای کې چې په 65 هکتار مځکه ودان شوی وو، له 1500 میلادي کال راهیسې په منظم ډول کیندنې روانې دي چې تر اوسه له 3 برخې کشف شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 9 د ماښام تر 10 ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پښنې ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولې شي. چرته ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشي دا غو راپورونو متن هم پکې لوستل شي چې ازادي راډیو لاري خبري شي. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې لند خبرونه له فریباز ظاهر څخه.
په دوه حکی د افغانستان د متوفا سفیر عبد الحکیم دلیلی جنازه په کابل کې د ځنګړو مراسمو په ترڅ کې خبرو ته وسپارل شو. وسلوالو کسانو په پروان ولایت کې یو مور په دز وژل او ځوان زوی ټپي کړ. د پروان امنیتي چارواکي وایي چې د پېښې تېر شپه ناوخته په جبل سراج ولسوالۍ کې د نامعلومو کسانو لخوا وسوه. تر اوسه د دې پېښې دلیل نه دی روښانه شوی. د کندوز پولیسو اته تنه د جنایي جرمونو په تور نیولې دي. د کندوز امنی قمندانۍ د رسنیو دفتر په ویلامي کې ویلي چې د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیریت کارکونکو د کندوز ښار په بیلابیلو برخو کې دغه اته تنه د غلا د خلکو د زورونی او قماربازی په تور نیولې دي. پرتګال بسر لننه له جرمني څخه د اروپای ټولنې د شورا شپږمشتنې مشر په غړو واخلي. د شمالي قفقاز په چچن جمهوریت کې پر پولیسو د چړو د گزار مسولیت د اسلامي دولت ډلې پر غړو واخیست. النباور سپانه چې له داعش ډلې سره اړیکې لري د سنت له وړاندې کولو پرته پرون په دې اړه خبر ورکړ. د دسمبر پر 28 نیټه دوه کسانو چې په چړو سنبال وو د چچن په مرکز ګروزنی کې پر پولیسو د چړو برید وکړ. یو پولیس یې وواژه او یو یې ټپي کړ. او د آرام سمندر شمال ته د بیرنګ سمندرګي د سختو طوفانونو شاهد دی. دا سیمه د الاسکا او روسي ترمنځ پراته ده. دغه طوفان د الاسکا په الوتیان ټاپوګانو کې د اوبو څپې تر 300 متر پورې پورته وړي.
دا سجی رډو په روانه خبرونه کې وړاندې اسدی ووریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ځخ سره شوی پیغامونه خبرو. خو اوس حشر ته مخه کوو. د سولې په کلونو کې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې حشر نسبتا ډیر دود او خلکو به دې ته انتظار نه کوه چې د حکومت کارونو ته انتظار وکړي. خپل بلاس په کار کېدل. په دې اړه لکونړه راپور لرو.
دا د اشر د نغارو غږ دی. یو وخت به د سترو او مهمو ټولنیزو کارونو د ترسره کولو لپاره په همدې نغارو خلک خبرېدل. په مرکز اسدآباد کې د دیقانانو ټولنې مشر حاجی فیض محمد خان وایي
ګلابي به نغاره واله ډبا 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 خلک به پیدا شوه او دسې ولسا کار چې به و نو موږ په کلي کې ته واچله رو اته واچله به موږ خې ورکولې چې ورا شل نهار شل نهرنګ نه پاتوا دین بکته شرا پاتوا نو آباد را پاتوا دا خلک را پاتوا چې راشي دلته ولې له بند.
حاجی فیض محمد خان وای د نورستان کامدیش ولسوالی چې په خوا کونړ پورې تړلې و سره کې کونړیانو په همداسي اشر جوړ کړی دی.
دا د کامدیش سره چې ور کېدو دا دولت نه دی ستره کټه به مشران سپینګری ملکان ناسو او د دې ځنه بل ډلې ډلې جوپې په مشک به بندېدل او شری کار دے کو خالی ڈوڑے بچا ور کول او چا بنا ور کول کله د خپل دی جه کو او هغه دغه د کار دې سره چې دا پاشر وتل دی. دا کانال چې دا پاشر وتل دی. دا پول او دا سره چې جوړ شوی دی په دې ډیره کې دا پاشر وتل دی.
د مرکز اسدآباد یو بل وسیدونکو ذبیح الله صاحب الحق وای اشر یو ګټور ټولنیز دودو د غریب او بیکاسو سره به د کلی خلکو په لو لور د شولو پنال او د کورونو په آبادولو کې مرسته کوله.
د چا به کور جوړېدو چار دیوالی به جوړوله د پخسینه به یا د خټو جوړوله یا به د ګټو نه جوړوله هغه ګټې به مل پاشر راوړل کېدلې. د کلی ډیر ځوانان به راغون شلو د کور خاون به ته یو عادي شانه ډوډۍ وکړله او د هغې سره به دغه سړي کور په دریو یا څلورو ورځو کې ودان شو.
د دوی په خبره چې په هیواد کې جنگونو کډوالیو او د بهرنیو هیوادونو مرستو د اشر دود کمرنګه کړي او خلک د نور مرستو ته لاس تر زنی ناستي. د پیج درې وسیدونکو محمد ګل
منګه خپل د ماټین یو سرک وو ولا چې منګه غ ډوړم د کور راوړې دا سنګوري بم د کور وښه ډوړم خړل له خبره دا چې سرک ماره دي هو سره کې وینه دا د پیج سره کې وینه ورور کاندې کاندې دا چې سره دا وینه کاندې کاندې پر دې وطن خوندونه مېدلې ولا خپل وطن نه د وطن ښکاری.
خلک وای پوخه د حکومت ولسونو ترمنځ ټینګي اړیکی یو بل سره د ګډ کار او همکاریو سبب شوی وی، خو اوس هم له حکومت خبره شړېدلې او هم له ولس، نو ځکه یو بل سره مرستي او لاس ورکولو روحیه کمزوري شوی او دا شر په څیر ګټور دودونه د ورکېدو په حال کې دي. خو په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور رئیس جنت ګل فدا ازادي راډیو ته وویل چې غواړي اشر او دې ته ورته نور مثبت دودونه بیا راژوندي کړي
او موږ هڅه کوو چې د بیلابیلو رسنیو له لارې هم لکه د اخبار د لارې په ټولنیزو رسنیو کې هم په دغه برخه کې هڅه او هاند وکړو ترڅو دغه مهم دود او دغه زموږ د ټولنې لپاره مرهم دود دغه په پخو باندې بیرته ودروو.
که څه هم چې دوه میاشتې وړاندې د کونړ علمي کادرونو په نوم ټولنې د یاد ولایت په مرکز ولسوالیو کې د سرکونو، پلونو، ځنګلونو، ښوونځیو او د نورو ټولګټو پروژو د ساتنې په نوم یو اشر ترسره کړ چې پکې په سلګونو کسانو برخه اخیستې وه، خو نورې داسې کومې ګټورې هڅې نه دي شوې چې په ولسونو کې د خپلو ټولنیزو ستونزو د هواري لپاره اشر وکړي چې هم به یې ټولنیز پیوستون ساتلی وي او هم به یې د خپل کلي ولس ځینې ستونزې پر خپل مټ هواري کړي وي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. خوشاله يم چې یو ځل بیا ستاسو د خپلې خبرونې وخت راورسید. دوستانو، په دې خبرونه کې بیا هم ستاسو هغه پیغامونو څخه مننه کوم چې په تیر ورځو او اونیو کې مراستولې و. د دې موږ هم د خبرونې د جوړښت سره سم تر اړوندو مسولینو پورې رسو او پیغامونو مو خبرو. مهله د چې ستونزو او مشکلاتو ته مو پاملرنه وسی او هواری سید هم دیگه پروانی پامرسته. نورمانه سندوم ورزو استاسیو پیغامونه رخلو پا پرل پسی دوله لطب سره پراتخ پروان.
هلو، سلام علیکم. پر خبری کم در نگرار نرو و در توخه مبارکی خبری کم کنه بسچل ده چه در منگ افغانان چیز در سرخواده بوشوی در ترخم که در مسافر خلو زید دی تر دیر زیاد وال ورکی بوشو بیزه تا کهی او نه پریږدي دی پوش باید د دې په باره کښې لږ شی وشي پوه شي او ډېره غټه لانجې ورسره نښلولې روپۍ هم دې اخلي په زور واک او زور واکوي پوه شو ځان یې زور واکي شو کړ نه ده مشر او نه ده کشر قدر لري پوه شوې او دومره بې عزتي دې افغانستان کښې شروع ده که نه یو هم د سړي زوی پکښې نه شته پوه شوې ټول هم خپل سر کارونه کوي وسلام مخه یې ښه شو.
السلام علیکم و رحمت الله بازم آجی ما آجی غزمی ولایت چی لن پونسان پری بندی ما دو خواهتا دی لشرگاه خواهتا دی لدرائی دی لشرگاه پوری بدا پرسو کرا گرده بودی پول نسافر رکت کبی دیوالون بانی ویدی دا خکتی بیدی کشید خکتی بیدی خطر پری ازا کسا با تو خوکو نو بس بیانو خیر و خطایل پر بکتی و تاسو خیلا خمیلی لگر بودی اتی په شری کې اته وای مننه نه ګوري خپه نشم موږ نه ډار خوش مننه نه تاسو خپه نشئ چې جنو خدای سم.
سلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زما مکاسین د څو زما د حیرات ولایت ته اړیکه نه وره ده. ګل ته چې دی د خوراکي لکه وړه لکه وړي لکه ورګي دا ډیر ګران سی وی ده. په خوا چې به په درې سوه درې یل سی کلو دی درې کلو غوړي ده درې لیټره په دوه سوه لس روپۍ به اوس هغه په دوه سوه نوي روپۍ ته رسېدل بس اوړه دغه حساب کړه پخوا په لس سوه روپۍ به اوس په دوه زیاد لس سوه ته رسېدلې وایي جان دغه حساب کړه باید چې دې یو حکومت د دې پاملرنه وکړي داسې خلک شته چې د ماښام دا نه لري وس یې نه پر رسي چې سیانه وناشته نو دا هر سړی دلته دا شهرداري خو نه کړي چې نرخ باید شي نرخ نو دا ولې دا شی پورته ځي په دې علت څه شي باید چې دولت د دې مخنیوی وشي او د بیا دا کنټرول کړي او خپل پر عادي حالات باندې نرخونه زما غږ باید تر لوړ مقاماتو تر دولتي ادارو پورې ورسېږي. وسلام.
زه جانان
یم د هلمند ولایت
نه اړیکې نیولې ده د امبرسې چې راځي خپل کورو ته نو زموږ
په دواړو سر ګړندي ورور په کور کښې نه لرو، جنګو سره برسي په بازار کښې ماړولې دي، نو زموږ سره هېڅ چا سر نه دی ګرځولی، نو موږ غواړو چې زموږ سره څوک مرسته وکړي. السلام علیکم.
آزادی او اوریدونکي، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته ځانګړی سلام کوم او نیک هیلې هم قرباني کوم. میرویس اخلاقي یم، د هلمند ولایت ستاسو سره پیغام شریکوم. زموږ همدا ستونزه دا ده، ځکه چې په واروار مو یادونې کړې دي چې پر دواړو غاړو مو دغه غږ کوو، ستاسو په خپلو منځو کې سوله سره وکړي. دا چې فعلا په ناوې ولسوالۍ کښې جنګ هم زیات شروع دی، ځکه چې زموږ د ملکي خلکو باندې اکثره لارې تړلې دي. تر ډېره حده پورې زموږ ملکي بخش کښې ډېرې ستونزې رامنځته کړې دي، ځکه چې یو څوک شاته فرض مثال جواري نه شي راوړلی چې د دې شار کښې تولید کړي او خرڅ کړي او خپله اړتیا په سره کړي. عموما بیا هم په دواړو غاړو غږ کوو چې تاسو ملکیانو ته لاره ورکړي، ځکه چې په لارو هېڅ نه ده جوړه چې تاسو لارې بندې وي او لارې بیا ملکي خلکو ته تر ډېره حده پورې ډېر تاوان رسوي، ځکه چې په معیاردو تاوانونه زموږ خصوصا ملکیانو ته رسولي دي. نو موږ عموما دغه یادونه کوو چې په دواړو غږ کوو چې تاسو اوله واره په خپل منځو کښې سوله سره وکړي، ځکه چې سوله مو سره نږدې کوي، سوله مو د حل لاره ده. نو هیله من یم چې زموږ د ملکي خلکو باندې نور لارې بندې نه کړي. او ډېره زیاته مننه، شبه خو لرئ. سلام.
ستاسو ږغ د ازادۍ پر څپو.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د ټکنالوژي کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کښې. ما د زړه له کومې ډک ډک سلامونه د ازادۍ ارادو کارکوونکو ته وایم، په خاطر ته دې چې د ازادۍ ارادو ښایسته خپرونې نشروي او د دنیا ګل کوټه د غریبو خلکو آواز رسوي. بعد د سلامه زما درخواست په قاضا غوښتنه دا ده چې په افغانستان کښې ډېر زیات کومکونه خلکو سره وشولو، خو بدبختانه چې څومره خلک چې شل او او معیب دي او معذوره دي، دوی سره چا بېخي کومک ونه کړه. بالکل د الله د رضا دپاره هېڅوک هم زور نه کوي، د خپل مفاد دپاره او د خپل ځان دپاره ښه ډېر زور کوي. ځان به درته ووایم چې په افغانستان کښې څومره ګمرکونه چې دي، زمونږ دا تور خام ګمرک یا جمهوریت پسې دومره څوک زور نه کوي لکه د ګمرک پسې چې زور کوي، د پارلمان پسې څوک دومره زور نه کوي لکه د ګمرک پسې زور کوي. ولې په ګمرک کښې ډالر دي، په ګمرک کښې افغاني دي، په ګمرک کښې کلدار دي، قسم قسم په بوجو بوجو پیسې پکې دي. عادي کس په ګمرک کښې ته د دروغ یم چې هغه د جمهوریت د جمهور نه هم د هغه ژوند ښه دی، د جمهوریت نه هم د هغه روزګار ښه دی. څومره پیسې چې وغواړي هغې ته ورځ یو ورځ نه بل ته حالات په تدري الله دې وکړي چې د هغې باندې هغه ورشي او تصمیم دې وي.
السلام علیکم. خبرې کوم زمونږ د درګاه کښې ډېر مشکل دي، نه انټرنیټ پورېدل کېږي او نه داسې جای جای کوټو کښې هم کار نه کوي او باندې هم سم کار نه کوي. زمونږ د لوړو مقاماتو د مخابراتو شرکت نه دا غوښتنه ده چې زمونږ په دغه درګاه باندې بېدرکه راشته او لږې زیاته کړي او لږې کوي چې زمونږ به ډېر په مخ باندې کار روان شي. ازادۍ راډیو نه یو جهان مننه. السلام علیکم ورحمت.
آزادی او اوریدونکي پروګرام اوري.
زه حاجي شیراسان د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کښې یم. خپل سلامونه تاسو ته او ستاسو ټولو اورېدونکو ته وړاندې کوم. دا چې د غازی آباد په ولسوالۍ کښې د نجونو یوه لیسه ده د نشاګان په کلي کښې، تعمیر نه لري، د پردو کورونو کښې درسونه وایي، په کرایې نیولي دي، او یو دارالمعلمین دی چې هغه هم جونو دی او تعمیر نه لري، هغه هم د پردو کورونو کښې خپل زده کړو ته دوام ورکوي. د حکومت او لوړپوړو چارواکو نه مظاهره ده چې د دوی دپاره تعمیرونه جوړ کړي او د دغه مشکل څخه یې خلاص وي. والسلام په احترام.
السلام علیکم. زه رحمان نیمی د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. زما د چارواکو څخه دا هیله ده چې په کندهار ښار کښې برېښنا نشته،
کبرشنایی نو یوار خونه یی چې بیا یی بیا کمزور بنده بنده کیږي دا مشکل کوي برته چارواکو پر ورسې ډیر مننه به وستې ستاسو د دې د همکارانو څخه ستاسو د ټول څخه اوریدونکو څخه مننه خیر
السلام علیکم زابید الله جان عزیز ته روزګار ته جرحوت ورسالی ته تاسو دا پیغام چیرسم د جرحوت پر ورسالی کې د افغان بیسم په مشکوک کار کې خوشب تعالی کار نه کی مال مخابرات د وزارت څخه دا غوښتنه ده چې دا خجن کې تیاوړي کې ټولو د جرحوت په ټولو ساحو کې کار وکړي ځکه چې وایي په بازار کې کار کوي کني مصرف کیږي خو چاته ځغ نه وړي کېږي نه په پر د وزارت کار کوي نو د مخابرات وزارت څخه موږ دا غوښتنه لرو چې خجن زیاده کې او دغه څنګه سره چې په ټولو ساحو کې کار وکړي السلام علیکم
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم صاحب اسیس د ونم د کابل امریکا نیوړه دا کوم شادونه یا د کوم انکسی بینونه چې کابل کې او کېږي حال کې ډېر له نه سره مها مخکړي دي نو کوم نتي چارواکي ورته خلارونه می اخر به خلق مجبور کی په خوبه تک راڅګو کی زکار اورر 14 یاره نه مسله ده کی چرواکی زما واوري وسلام
ستاسو ژغ د ازادۍ پرڅپو
نورستان ولایت وامل صالحنا قاری محمد مدنی ازګاری اډی سره په تماس کیما زغه عالم چې په نورستان کې دغه موسمی شرایط ډیر زیات یخ شوې ده همدغه شرایط یعنی د موسم د یخوالي په وجه باندې په نورستان کې چې کوم زده کوونکي دي هغه دغه د یخنۍ په وجه باندې ډیر زیات مشکلاتونه سره لاس او ګریوان دي یعنی د یخنۍ پر وړاندې هغه امکانات چې د دې لپاره باید تکرار واچول شي هغه متاسفانه په نورستان کې په ټولو هغه ادارې خصوصا چې کوم مکتبونه دي او کوم تعلیمي ادارې دي هغه ادارې کې شاګردانو لپاره د ګرمایښت او د هغوی لپاره داسې امکانات نشته چې هغه خپل زده کړې د یخنۍ په مقابل کې مخته یوسي ځکه چې هوا په مرکز تارون کې په ټول نورستان کې د اقرب 15 نه خو ډېر زیات یخیږي او زده کړې لپاره چې دي کوم ځکه اعلان چې دي هغه لپاره دا موقع نو برابرېږي چې خپل تعلیم مخته یوسي ځکه چې یخنۍ ډېر زیات وي هغه لپاره امکانات نشته نو زما د معرفت وزارت چارواکو نه دا هیله ده چې هغوی باید په نورستان کې خصوصا د هغه زمستاني ولایتونو کې چې یخنۍ ډېر زیات وي د هغه ولایتونو شاګردانو لپاره باید بخاري او یا هم په بودیجه کې د لرګیو بودیجه باید هغوی مشخص کړي کدا چې ورشي نو متعلمین به ډېر زیات ستونزې سره لاس ګرځوي
السلام علیکم زستر احمد د فرا د ولایت د مقاتل سوالي اتري زنګ کوله د موږ په سیمه کې مکتبونه نشته هیڅ یې نشته کشرانو مشران مګر بیا کار دی موږ په سیمه کې باید مکتبونه جوړ کړو مکتبونه تعال سي ما خپل تر څلور ټمبو پر مکتب ولې دی یا مکتب راځي نو زه خپل د مکتب ارمان لرم دا کشرانو څنګه جوړځي باید د مکتبونه تعال سي وسلام
السلام علیکم زه محمد رحیم خپلواکم د هلمند د دانش تخصصه د پیغام چې په اوس په هلمند کې د کورونا کې چې د سوي دي نو په هلمند کې شوزه او په څنګه نو باید ترکیه چې کنه ترکیه ځکه نه د وژه تخاله په دغه کله معلومات راکې وسلام
السلام علیکم مجاهد رادیو ته د مرز افغانستان نو ورکشوي او خدای مرتبونه چې شروع شو بیا ژوندوکه راشي دا حکومت وایي دا ما وای نه شر کې چې دا حکومت دا مرتبونه دې ته باندې تیر به شو دا غوړي شوروان کیڅه دا مرز یو پلاس نورم زیات شو دا مرتبو سره السلام
زه حاجی شیراسان د کورونو ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه راځم راځو او ایدونکو او خو کار کوم د خپل ټول سلامونه وړاندې کوم واګه سلامونه زمون ته غازی آباد ولسوالۍ کې دوه تخمین مدرسې دي چې تقریبا 15 کال نه وخت زیات وسو تر اوسه پورې د شنه آسمان باندې داس وي. تاسو موږ دا پیغام لوړ کړو چارواکو ته ورسوئ، او بالخصوص تعلیمات اسلامي نه دا غوښتنه ده، جدا دا غوښتنه ده چې په دې غور وکړي او دا مدرسو ته دې تعمیرونه جوړ کړي. والسلام په احترام.
السلام علیکم، زرد الله خانم در لغمه ولایت در مصر ولایت علیم تا خدامت در سمت سهراتی آزادی در لغمه ولایت که در معریف ریاسن نداغ اختنا در در لغمه ولایت که نشن که نشن علی که در اگیان نونا برا مثل اجل و فیزو کلی دی تقریبا یو ساعت شن در خیل آره نه و حال تا پخواد کردیس وقتیم بسیدانو د بعد ما سخین نه بده چې د خپل کې د فرش د ټول ان توجه سره کړو او چې دا د سره له سره د طرف نه سره د سپټ استمیاشنه طرف استمیاشنه طرف او سره طرف ختم شو موږ غواړو چې د جنګان لپاره د پینځل کولو لپاره یو کنجون دا یو پرادولې دا یو لښتبل دا یو دنیا دا یو ټول لښتبل دا د پینځل کولو ته وزاره کوم ماري نه کوي دا او یا کته ماری د لغمان نن قائد د تر مکتب ته موږ د دې څخه د تاسو باران کې د خدمت تدبیر باندې تدبیر کې دا مکتب موږ ته ماته د اګونو لرو موږ د دې ځای کې د تر ډول په منځ کې چې موږ حق نه له مکتب جوړ شو موږ باندې د ولتن خلک ورته دولت خلک ورته ولت خلک موږ ته حق ورته د دې کولو لپاره چې موږ مکتب جوړ کړو تدبیر کوي پیر ماده تمامي ته ډیر یو څه شول دا ته موږ لار نه وو چې دا موږ لپاره ډیره مشکل تمامي دی او خاص مې ترجمه کړې ده چې زه په لاره السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم، زین لاند هلمند ولایت خنډ سره اړیکه نیولې ده. دغه د هلمند شهیدان او ماجدین ماشینه چې کوم دی دغه نه دی ورکړی او د ډیر ستونزو سره مخ دی. نور مقامات ته خدا هیله ده چې پر وخت ورته ورکړي، ځکه چې نوې کالم را روان دي چې نوې بیا دا پروش کالم ماشینه هم دا چې وسوځه سره ساش کړ، بیا دا که بیا نه راکړي، بیا په نوې کال کې درکو بیا نه راکړي، بس دا کار دی او زما پیغام نه شرکي.
زه حاجی شیر حسن د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ نه سره په تماس کې یم. محترم دا چې زموږ د ولسوالۍ روغتون ډېر وړوکی دی، نفوس تقریبا 80,000 ته رسېږي، تر اوسه ترمیم یې نه دی شوی. تاسو نو هیله دا ده چې زموږ دا پیغام نور پول چارواکو ته ورسوئ چې د ترمیم په لږ پراختیا ورکړي، دې ترمیم دا منګه روتن ترمیم او لگا پر اختیا ورکی چې خلق پکې زی شي. دا به مو ډیره مهرباني. والسلام په احترام.
بیا السلام علیکم، ګل احمد کورېما د کندهار شهر څخه. اوروره څنګه مداغه ده؟ دا د افغان لیسین شرکت دی، دا به څه کم دور سوري په کندهار شهر کې. ما مخکم پیغامونه چې لیکلي دي اوروره خو به نشرتي وي چې خو منګل عمل نه دی تسوي. نو ما پیغام تاسو باید ضرور نه شکی ځکه چې موږ ډېر زیات ستونزې کیو. کچیر د توامه په څلور کې یو پیټا د باغونو چې کچیر هیڅ خدمات نه لري، به څه کم زور دی وروره. نو ما دا هیله ده د مخابرات وزارت ته چې لږ خو باید دا شرکت سم ته د خپل ملي شرکت ته مسول ته دا اوس نه چې تاسو کله کې دایته دا شرکت په پاجته نه زیات کی ځکه چې مشاش دې ځا په څنډه کې په ځوړې کې کار نه کوي، په شاش کې کار نه کوي، په ورځ کې کار نه کوي. نو دا پیټې خو نه مو چې نه چې دې مرځ اخلي امر به څه خدمات نه کوي. نو وروره دغه مې یو لاند پیغام هم هیله ده چې تاسو به نه شوي د پیغام نه شوي دا په هیله د خدای په امان. السلام علیکم.
اور السلام علیکم، زه صدوا غوا دا بغرا تړلې تښتونه د خلکو د ګرد وښه دا کښتونه وس کړی نرم کړی او دا شان کړی دا بغرا وس پاکه تړلې د وبنست نو موږ څوک د یلمن د لشکرګاه د بغرا د ګریش کې راته رسې دا بغرا پاکه تړلې دا موږ وسو نرم کړو ګرد پاکه دا ونه موږ راکښتونه وس بغرا وس ورتل چې دا څاک وبنه سپڅي خو دا تمام.
سلامونه احترامات، بدری کوچي ماغم د نور ولایت نه موږ دغه یو حکومت له خوانه موږ د دغه نور
بله سلام علیکم، از احمد خان در ترخم در وصف موتر که ناستیم او یا وسیلون که ایم او دستی دا چه ارو را حکمت نمحیل دا دا لور مقاماتو نا چه کما دا شهید مور دا دینا دیخوا گاری خطاکی که خوار که راجی او یا دیگارو تم در سخت مزمت دی ورو گارو تا سوارلی تم در سخت نو حکومت نه خواهش داده که د تورخم په چارواکو کې وس رسیږي نو مهرباني دې وکړي د لار دې آزاده کړي او دا چې د پیسو دپاره داسې ودرې ډاډا کې ټیلر یې نو دا مزه نه کوي مثلا دا خوند نه کوي په حکومت کې چار سړی درغلي کوي نو دې ته یې هدایت کوي او لوړ مقاماتو نه غوښتنه دا لرم چې دا ستونزه زر ته زره حل کړي او دا ډېر وخت نه دا ستونزه روانه ده. سلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر. مننه کوم ټول دوستان څخه چې موږ ته پیغامونه راستولې و د دې موږ هم په امانت تر خبره کړم. البته نور پیغامونه هم لرو خو د خبرونې وخت مو هم دومره دی. د دې خبرونې په جوړېدو کې مسره طاهر روشن همکاري کوي، د دې همکاري څخه مننه کوم. او تاسو څخه مننه، او تاسو د نور پیغامونه په تمه هم يم. تر بیا مو پر خدای سپارم. علامه ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ستاد دردونو کاروان تکور تکوری زمان
نړیوال سازمان څوي.
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوي وکړئ.